سهار اته بجې سوې د خبرونه مو یو سات دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده د زمري اسد یو لسمه د اگست دویمه. په کابل کې د امریکا شارج د پیر وی د افغانستان په جنوب او لویدیت کې بریدونو اندېښمن کړي.
دی اټاکس دټ هاف بیت
هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوې ډېرې اندېښنې راپورته کړي.
د افغانستان په جنوب کندهار کې جګړو په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي.
په عذاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نوی شیان پاتر لږ سر لږ پښې راوتلي.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې لسګونو افغانانو لاریون وکړ.
په دې خاطر راجمع شوې دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي.
امریکا وایي د اسرایلو پر یوه تیل وړونکي بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2018 کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
قدردانی میکنم از فرد فرد شما.
له تاسو هر یو او له ګرانو کورونی مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په یواد کې د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو لخوا حمله شوي او تاسو راغلي یاست. د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوي، امتحان ورکوي او بل اخره په پروسه کې شاملېږي.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستی او رس تر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یوه او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوری نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې لاریونونو د برکت چې دا یو لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې. نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم لږ په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالینډ کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د دغه وزارت وایي دستګیر نظری پرون ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیش
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونو او لوړو زده کړو ماشو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلینو ما واکسین کوید نظر دریافت کردن.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویل دي چې د واکسین لکارت پرته خپل تحصیلي ادارو ته نسی نه نوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,00,000 او 5,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,43,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړی چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور شار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اوله کې ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل سوی په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل سوي چې د دې ډلې د یو وژل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یو شپه مخکې وژل سوی وو. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یو بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشمې پر ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې شوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکار د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده. د خبرونې د سر موضوع راخلو، کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ځینې برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوه غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته یې شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یوه راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ څو ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي، خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه. هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي، کار مو ورسره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري، خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبان په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر دې وروسته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلوده راښکته به شي، راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته لاړه. په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي خوالی د ډیری دوه خبره وکړه چې د یو نامه څورځي مخکې راپور په اساس ک طالبان بریدونه ونه دروي، خای 2023 کال په تیر یوه نیمه لسیزه کې د ملکانو د مرګ جوبلی په لحاظ تر ټولو خونړی. د یو نامه په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1495 ملکان وژل شوي او 3445 نور ټپیان دي. طالبانو د یو نامه دغه راپور یو اړخیزه او له حقیقت لرې بللی وو. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچوه.
ما سولې د پاره هر څه چې دی وطن په توان کې وکړل. دا مه وایي چې موږ دوی وایي چې دوی د جنګ مسؤل دي. ښکلی المن فکره نه یو سل 5 جوماتونه شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دي خلق زولندول دي
وصل اول طالبانو دا افغانو لسم شرد دغو سرگندونو پتاراو چخ برگون نده خودلی خود تردی مخ کی پا افغان حکومت تور لگولی چه جنگ تا پلمی لطوی او دا سولی دا پروسی خند گرزی پا افغانستان که دا جنگونو زیادی دو دا جنگ دا کیل خواهو پدرنی مرگ جوبلی سر بیرا لوی برخ ملکان زیان من کردی دا یو این اچ سی آر یا دا کدوالی لپار دا ملگر ملتنو دا اداری دا ارقامو لمخی سکال لدری لکوش پیت ضروری را افغان ملکان دا جنگونو پخاطر لخبلو کورونو بیزای شویدی
قبل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښووليده. په وروستیو دریو اونیو کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه تر 2000 ډېرې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوې دي. د کندهار چارواکي وایي له دې کورنیو څخه نظر 1500 په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي. بې ځایه سوي کسان د امن غوښتنه کوي. تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار راج کیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بیا ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته پناه راوړي.
جنگ دا شان سر مرمر چې په عذاب د کوچنیانو سره راوتل چې نو شان پات لټ سر لټ پښې راوتل چې یو حق نه دغه او چر باندې
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لمړی ځل وي چې دوه بزر کورنۍ لخپل کورونو بیا ځای کیږي چې اکثره د سرپنا ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنگ د مابین راوتو چې د جخو عمر مې یو راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي دغه چراوتو د خپل کوچنیان مراوي استل بالا مسر راوي استي دغه یو دوه ګډلان مراخستي یو دغه راخستي دغه دوه دانی توسان مراخستي نور مشه نه دراخستي رالو.
په دوی کې داسې کسان هم ست چې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پاته دي.
اوس نو خپل کوچنیان یو کوم ان ته بمړا استي به سوي استي به پته به څه جنگ کړی کولی می دا وټو وټو په سیو پری اوس نو په سی نه جوړې چې څه به سوي امرا بیا ته نو نه کړی یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم لړون د پر ځای نه است نه بالا می مې ولور ته بولی ولور ته پری شو وټ کړی لور ما ورول لور ز ز مو ځان ته ملنګ کې جو مار دای چې سملم لاړم کوچنیان پاتس و ورځ
کندهار ولایت د پنجوائی ولسوالی اوسیدونکی ده. دا وایي لومړی د پنجوائی ولسوالی څخه دا او کورنۍ د جګړې لامل د ښار ومه حوزه تر بې ځای سو. خو دلته په ومه حوزه کې هم جګړو زور واخیستی چې اوس اړس وچی د هجانو په کیم کې پناه واخلي.
ام په وای و بستره کې هغه بستریم پرون را صفاتس مې ماشام په سرو مردو کې کې پس پټاونه ور مې سم مردک و داسې ګولې وي چې په خدا ته مو هیڅ مرچ باندې پاس خدا ای وای و پړینې بیا درایې ترا د درایې سره برایې د مردو خود ته ترا غړي یو هیڅ شی مو نه دی پر دنیا نه وړي خدای وای و کپڑا کې مو مومنانا و ته دی وړ ته دی چې نو و په ته خلاص ته ځو مردک را باندې وره دلم هغه ته مخبره د خدا په نام پر مو ګولې مو وره وي مش خانک مرسمه باندې
بی بی رابیا بیا د ومه حوزه څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلې ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ له امله اولادونه ناروغ سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
مستر جو کوم کو کې مستر ځ خپل ځای نه ځای جراي دا غدي لور ملنبا واره د تورټو ګرته به د شهدا ته به د پرته د ډاکټر ته وار وس د لاند ځخنه ګولي شه مرکه لکه سره غزف کی د شپږم حمله وو په یوه کوټه کې شپږ کور
د دې به ځای سو کورونیو یوازنې هله داده چې سیمه امن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
الله دا رقم ته یقین وکنه دي لور مراب سره غسل په ما یو راز غلو بل راز غلو په وسول نه دي د کښنه م دغه ستر د ګرمانو نیول بل بل دغه شو شتور غرزل مازی به میزان استي دغه مو کې نو چې د خپل کور څخه یو دغه شیر او بس چې د غاړي ته واچوم ما د غاړي شان نه دي رخصت د مؤمنان د نه دي رخصت د یو پرتوب دی ورمنځه او وای غونده ورمنځه او وای غونده په دغه حالاتو کې موږ ولې زغون ظلم کیږي ولې د یو څوک نشته چې دغه غوانانو غم خوري د خدای څخه بیرځي د رسول څخه بیرځي زموږ سره مرسته وکړي دغه مکه ولا افغانستان د 50 کال ته ټوک ټوک در په در مکه
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو ونیو کې د کندهار ښار د وو ناحیو او یو شمیر ولسوالیو څخه نږدې 2000 کورنۍ بې ځایه سوي چې له دې جملې 9500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي
په دې وروستیو دوه نیمو ونیو کې نږدې 2000 کورنۍ د کندهار ښار د وو ناحیو څخه او د دې تر څنګ یو شمیر ولسوالیو څخه چیرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته ویزه سوي موږ تقریبا 9500 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای پیځای کړي چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت کندهاري دي د دې په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش ظرف همدغه راس درې وخته په خط ډوډۍ برابر او دوی ته په اختیار کې ورکړو ځکه اکثریت د دې کوچنیانو شزې دي
جګړه لا هم پایته نه رسیدلې هم دا اوس د کندهار په 15 او 15 حوزه کې جګړه روانه دي چې لامل یې هر ورځ لسګونه کورنۍ بې ځای کیږي او اندېښنه شته چې د غارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او لنډیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي پاکستانی چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکو او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره سفی الله ستانګزی مرکه کړې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه و او راتلونکي ګامونه به څه وي
تقریبا خوښه یو نیم سل 200 څه د پاسه افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوی دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپل خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګری یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کړي دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل هر ورځ مسلها او افغانان وژني نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغول شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم لا تړو کی او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي
فکر کوي ستاسو دغه مظاهره به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه ځکه چې حالت هم په وار وار غږ پورته شوی دی مګر د جګړې په کچه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زمونږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي هغه ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زمونږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي او بل ګټه به دا شي چې دلته په خپل اوس موږ په خپل قطنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي موږ خپل قطنامه بیا د امریکایي کونسلر ته ورکو چونکې موږ په په بهر کې اوسېږو زمونږ غږ خاورېدل کېږي نو که زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې په نورو په امریکا کې په نورو ښارونو کې په نورو ملکونو کې نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د خزې لپاره لاس پکار شي
څه فکر کوي په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي غوښتنې خو تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه فکر کوي تر دې زیات څه کولای شي
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي پاکستان استابلیشمنت روغ وای څنګه نړۍ کولای شي چې نور په پاکستان فشار راوړي په پاکستان تاسو ته معلومه ده تر څو پورې چې په پاکستان باندې اقتصادي سیاسي او نظامی بندیزونه نه لګول شي تر هغه پورې دا ممکن نه ده تاسو ته معلومه ده دلته په کاناډا کې د پارلمان غړي دلته په کاناډا کې د کاناډا پخوانی سفیر په افغانستان کې مهم خلک دلته کاناډایان دوی اوس دا غږ چې کوي په خپل حکومت باندې فشار اچي چې تاسو په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي او بل پاکستان ته چې نړۍ خپل حد وخی زه مطمئن یم چې دوی د خپلې ګټې په خاطر باندې هم دغه نیابتي جګړه نور ختم کړي کې ډیر د دې تاوان دی. دوی باید نړۍ باید په دې باندې پاکستان پوه کړي او دوی باید پاکستان پوه شي چې نه یوازې دا چې افغانستان ته لوی تاوان دی په خپله پاکستان ته هم تاوان دی او دا قناعت نړیوال ورکوي شي. افغانان یې شاید نه شي ورکولی. افغانانو غوډې چغې ولې ولې که امریکا کاناډا ناټو دغه ټول ملکونه دا اوس چې مظاهرې روانې دي په دې پایتختونو کې په دې ښارونو کې ممکن پاکستان د فشار لاندې راشي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. د ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي بلکې د خلکو ذهنونه د طالبانو خواته اړول. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه اونۍ تیریږي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي دي خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړي دي. بیان زیاتوي چې ملت غږ راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینهوا خبري اژانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانۍ وایي چې د ملي امنیت لخوا خپره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولی. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات وسیغي. دا د امنیت ملي کار نه ده.
تیرونی د ملت غږ سیمیز راډیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثناولاسیام چې ویل د شینهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چارې د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړي ادعا چې له والي غوښتي کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والي ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ته راستولی دی او وطندوس ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم سي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولې دلته د فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اژانس خبریال استوري کریمی د یک شنبه په ورځ د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شوه.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حمله په نتیجه کې افغان چارواکي ارسول چې ټول پروازونه په موقتی توګه ودروي ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب سو. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ورستیو څرګندونو ته هم اشاره شوی چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سٹارز اینڈ سٹرایپس خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشي کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر شارونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د ډېر ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشي سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. ورسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې ورسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کماندو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
آزادی رادیو ته غوښونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسأله. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د اسرائیلو پر یو تیل وړون کې بیړی د ایران د برید مناسب جواب ورکړي. دا غوښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ورکړي. ایران تورن سوی چې د پنځمه پورازي د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یو تیل وړون کې بیړی په بی پیلوټ الوتکې سره په نشه کړی ده او دوه کسانی وژلي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ دراپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا ورسره د امریکا متحده ایالاتونو هم د یک شنبه پورس ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوه تیل وړون کې بیړی باندې په مرګونی بریټ تورن کړه او ژمنه وکړه چې د غبریت ته به مناسب جواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا بریټ ترسره کړه. خغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې د غبریت لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپل ملګرو سره پر راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د د مناسب ځوابولو لپاره په خبرو بوخت ده. لبلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تیل وړونکي بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تیل وړونکي بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و. خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړی. د پنځمې پورس په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ هغه د ډرون حمله یاده کړه د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بېرحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال اویو کوخای له خپل بریتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونو په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو ستر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کښتۍ باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت وویل نړیواله ټولنه باید ایران پوه کړي چې لویه تېروتنه یې کړې. خو ایران بیا په دې تېلوړونکې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس یې نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هیوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوشم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو